دا مشال ریډیو د نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د مې د میاشتې 15 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. زه شاین بنیری یم او د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. سندرې به درته وړاندې کوو. زموږ کلتوري خبرونې به هم اورې. خو اړومبی نجیب عامر ته ورځو چې د دې وخت خبرونه.
سهار مو نیکمرغه. پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. ملګری ملتونه وایي په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې لکونه ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. له جلال آباد تر پېښور د اورګاډي د پټلۍ غځولو سروې بازار پیل شي او په عراق کې د داعش یو مهم مشر وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو اداره یونیسف وایي په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په لکونو ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. د نوموړې ادارې د پاکستان څنګ یو مشر یاسر عرفات پرون مشال لډیو ته وویل
د کیپی اور فاتا چې کوم دی هغه کی سچویشن دا و لاست ایئر چې سو تقریبا یو لس لکه ماشومان واړه چې کوم د سکول ګوینګ پرایمری سکول او هغه سکول دغه نه ورکړل او دې کال هم چې کوم زموږ کمپین دی هغه اپریل کې کنډکټ شوی دی. د دې ډیټا چې کوم نمونږ له ملاویږي ان شاء الله نیکسټ ایئر کې.
یاسر عرفات وای یونیسف د پاکستان له حکومت سره لاس امداد کوي سول تعلیمه به برخې پټ شوی ماشومان سکولونو ته لار پیدا کړي. د الف اعلان په نوم یو بل اداره چې په پاکستان کې د ماشومان د تعلیم لپاره کار کوي هم تاییدوي چې په دغه هیواد کې د ماشومان د تعلیم څنګه زیاته ځپل شوې ده. د خیبر پښتونخوا گورنر وای ترهګری او سغدریزی ته د ماتې ورکولو لپاره اړینه ده چې پښتانه ځوانان روزګار ولري. نوموړي پرون په پېښور کې د پېښورانه زده کړو او هنرونو د زده کړو د سیالۍ غونډې ته د وینا پر مهال اقبال ظفر جګړه وویل که ځوانان په هنرونو سنبال شي نو د ترهګرۍ او سغدریزۍ حوصلې به ماتېږي. نوموړې غونډه کې د جرمني او ناروې سفیرانو هم ګډون درلود. د اروپایي ټولنې سفیر ژان فرانسوا په دې موقع مشال لډیو ته وویل چې دوی به د پاکستان سره په دې لړ کې مرسته کوي.
We have been putting 45 million euro.
اروپایی ټولنی دې پروګرام کې 15 ملیون یورو اچولې دي. د دې ترڅنګ جرمني دې پروګرام کې 14 ملیون یورو او ناروې 8 ملیون یورو مالی مرسته ورکړې ده او دا ټول د 15 تر 20 ملیون یورو ته رسیږي. را روان کال به دې پروګرام کې د 15 ملیون یورو اضافه کولې شي.
We will put an additional 45 million in CVET program.
چارواکی وایي د یاد پروګرام د لاندې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې 10,000 پیغلې او ځوانان روزل شوي دي. د پښتونخوا گورنر وایي پر روان کال کې به دغه شمیره دوه برابره کړي شي. د ننګرهار چارواکو پرون وویل چې له جلال آباد تر پېښور د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو تړون یوې کمپنۍ ته وسپارل شو. په څو ورځو کې به د دې پروژې د سروې چارې پیل شي. د دې پروژې لګښت پاکستان په غاړه اخیستی دی او تمه ده چې سروې یې نږدې 8 میاشتې وخت ونیسي. د ننګرهار والي تېره ورځ په جلال آباد کې د دې پټلۍ د جوړېدو په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د سروې ترسره کېدو وروسته به سمدستي د پټلۍ د جوړېدو کارونه شروع شي. دا پټلۍ 150 کیلومتره اوږده ده چې 15 کیلومتره له ننګرهار تیریږي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر وغوښتل چې په اعدام د محکوم شو کسانو حکم لاسلیک نه کړي. د آسیا لپاره د دې سازمان د رسنیو د برخې مسؤل عمر ورچ مشال لډیو ته وویل که چېرته اعدام وشي د داسې ځانګړې تیروتنې خطر شته چې بیا به نه جبرانېږي. نو د بخښنې نړیوال سازمان په هر صورت د جرم بڼې او موقعیت له کتو پرته د ګناهګاره بې ګناه او نورو انفرادي خلکو له هر ډول اعدام سره مخالفت کوي. افغانستان ولسمشر ته محکمو د هغو کسانو لیست سپارلی دی چې په اعدام محکوم شوي دي. ویل کیږي چې د دې کسانو شمیر سلګونو ته رسیږي. د استرالیا حکومت نن وویل چې په عراق کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یو لوړ پوړی چارواکی چې نوي کسان یې په کار ګمارل وژل شوی او په دې توګه د یادې ډلې لخوا د نوو کسانو د راجلبولو صلاحیت د ګډوډۍ سره مخ شوی دی. امریکا د استرالیا چارواکو ته خبر ورکړی چې نیل پرکاش چا چې په استرالیا کې د ډیرو بریدونو تر شا لاس درلود او د امریکا پر ضد د بریدونو دړکې کړې وې د اپریل په 9 د عراق په موسل ښار کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. په میلبورن کې زوکړه پرکاش د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په تبلیغاتي ویډیو، فلمونو او مجلو کې ښکاره شوی وو او په فعاله ډول د استرالیا سړي، میرمنې او ماشومان په کار ګمارل او هغوی د تروریستي بریدونو کولو ته تشویقول. اروپایي کمیسون وړاندیز کړی چې د اروپایي اتحادیې هیوادونه دې د کوسوو څخه راتلونکو مسافرو باندې د ویزې پابندي ختمه کړي. د اروپایي کمیسون د مهاجرت کمیشنر ډیمیتریس اورامپولس پرون خبریالانو ته وویل کوسوو زیات پرمختګ کړی او هغه هیله من دی چې د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه به د هغه د وړاندیز سره منظوري ورکړي. نوموړي کمیسون په یو بیان کې ویلي چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرانی بانن د کوسوو له مشرانو سره ګوري او پارلمان ته به وینا هم کوي. کوسوو به د ترکیې، یوکراین او جارجیا په څیر په هغه لیکلړ کې شامل شي د چا وګړي چې به اروپا ته د داخلېدو لپاره ور له مخې د ویزې منظورۍ ته حاجت نه لري. د وړاندیز سر مخه د کوسوو هغه اتباع چې بایومیټریک پاسپورټ ورسره وي له ویزې پرته شنګن هیوادونو ته داخلېدی او هلته نوي ورځې اوسېدای شي. روسی چارواکي وایي دوی په ناکراره شمالي کافکاز سیمه د افغانستان کې درې وسلوال وژلي دي. د روسیې د ترهګرۍ ضد ادارې پرون وویل چې دغه کسان اوړ مشپه د افغانستان په کیزی لیوټ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. د نوموړې ادارې د معلوماتو له مخې درې واړه وژل شوي کسان د پولیسو پر ضد په بریدونو او شکو کولو کې ککړ وو. په وژلو شوو کې یوې عمر سبایف ښودل شوی چې د چارواکو په وینا د کیزی لیوټ جنایي ډلې مشر و. د افغانستان د هغو وسلوالو د تشدد په مرکز بدل شوی څوک چې په شمالي قفقاز سیمه کې د اسلامي دولت جوړولو هوډ لري. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
خبرونه مو اوریدونکو، زمنګا خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام دلاره هم اوریدئ شئ. ملګری ملتونو وایي په پښتونخوا کې یو لسته کما شومان د سکولونو نه بهر دي.
کی پی اور فاتا چې کوم دی هغه کی سچویشن دا او لاست ایئر چې تقریبا یو لسته کما شومان واړه چې کوم د سکول کو پرایمری سکول او هغه سکول دغه نه ورکړي.
قبایلو کې سیاسي مشران وایي دا سنخ کاری چې د قبایلو پر مختیا د حکومت ترجیح ده.
کوم حکومت سره د ایجوکیشن لپاره، د استاد لپاره، د شاګرد لپاره، زما د ژوند د مستقبل لپاره نه چې ډېری مره بروپور راټولو ته تیار نه دي، نو دا غنه به زه څه توقع کوم.
پښتونخوا کې ځوانانو ته د هنرونو خودنه، د صوبې د پوهنتونونو مالي ستونزې او د پولیو پر ضد کمپاین، دغه هم زموږ د روانې خپرونې موضوعات دي تر پای د مشال ریډیو سره. روبه راځو د پاکستان سیاسي صورتحال ته. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه په وزیر اعظم نواز شریف او دغه په کورنۍ د کرپشن یا اداري فساد د تورون نروستو وزیر اعظم ته یو خط لیکي. پاکستان کې سیاسي فضا ګرمه ده، جلسي جلوسونه هم روان دي. دا وخت سره له اسلام آباد رابعه اکرم خان د ټلیفون په کرخه د رابعه تاسو سره مشوم. ربیع پرون د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان خبری غونډې ته وینا کړې ده او د اپوزیشن چې کوم خط دی یا د غیچ کوم غوښتنې دي په هغه موضوع خبرې کړې دي. سم مهم ټکی و دغه د خبری غونډې.
شاهین، د پاکستان وفاقي حکومت د پاناما اسنادو پلټنو په اړه جوړ کړی شوی عدالتي کمیشن لپاره د مخالفه ډلو لخوا وړاندې کړی شوی ضابطه کار رد کړی او ویلي چې د مخالفه ډلو هدف درغلی نه بلکې وزیر اعظم دی. دا خبرې چې دي د پاکستان داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد سره مشترکه پریس کانفرنس په وخت کړی وي. د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر وینا و چې حکومت د اپوزیشن ګوندونو ضابطه کار ردوي، خو په دې معامله حکومت خبره ته لپاره تیار دی. د داخله چارو وفاقي وزیر وینا و چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا جوړ کړی شوی ضابطه کار لوستلو نه پس داسې ښکاري وای چې دا به بدنیتۍ جوړوي. دا هم وویل چې اپوزیشن دې رښتیا مخې ته راوړو چې خنډونه نه چوي. سپریم کورټ چې کومه فیصله هم وکړي هغه به حکومت مني او اپوزیشن له هم د سپریم کورټ احترام پکار دی. شاهین د دین علاوه په دې موقع د پاکستان وفاقي د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد وینا و چې د پاناما اسنادو معاملې پلټنو لپاره د مخالفو ډلو لخوا د مثبت وړاندیزونو امید و ورته، خو د ضابطه کار په نقطو خبر نه پس هغې کې داسې هیڅ نه و چې هغه تسلیم کړی شي. خو دا وویل چې د تحفظاتو باوجود دوی خبرو اترو لپاره تیار دي. د دین علاوه شاهین په وړمه ورځ د مخالفو ډلو یو مشترکه غونډه هم شوې وه. د دې ضابطه کار په حق او په هغې کې دا ویلی شوي وو چې مخالفو ډلو د حکومت لاړخه جوړ کړی شوې ضابطه کار رد کړی دی، او اوس چې دوی کم په متفقه توګه کم ضابطه کار جوړ کړی دی نو په هغې کې اولنۍ غوښتنه دې دا کړي چې سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې یو با اختیاره کمیشن دې جوړ کړی شي، او هغه دې په وړومبۍ چې دی د وزیر اعظم او د کورنۍ پلټنې په درې میاشتو کې مکمل کړي. خو دې غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو دا خبره هم مخې ته راغلی وه چې ځینو پکې دا ویل لکه دوی په د وزیر اعظم په استعفا نه وو متفق شوي دي. دا ویلي وو چې تر څو په وزیر اعظم تور نه ثابتېږي نو تر هغې پورې د استعفا غوښتنه نه ده په کار.
ډېره مننه رابعه اکرم خان، ښه ورځ غواړم.
مننه.
د مشال رادیو د زیارت ورځی اونیس پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم یو لس بجو،
تاندې هلی
په پاوکم دوو بجو،
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون بچا هنري غړی
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د 15 کالو نه تر 9 کالو پورې شاوخوا 3.5 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. خو بیا د ماشومانو د تعلیم لپاره کارکونکي اداره الف اعلان وایي چې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د 15 کالو نه تر 14 کالو پورې شاوخوا 3.25 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي، چې مهم وجه د حکومت لخوا نامناسب اقدامات، کم بجټ، غربت او د امنیت خراب صورتحال دی. په دغه اړه تفصیل د انیسا اجمل پر راپور کې ورو.
په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یونیسف یو مشر یاسر عرفات وایي چې د یادې ادارې د تیر کال د رپورټ تر مخه د 15 کلونو تر 9 کلونو پورې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې شاوخوا 3.5 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. یاسر عرفات زیاتوي چې په پاکستان کې د 1998 کال پس د مردم شمارې نه کېدو له وجې په سکولونو کې د ماشومانو د کره شمېر اندازه لګول ګران ده.
کوم دی هغه کې سچویشن دا و لاسټ ایئر چې سو تقریبا 11 لکه ماشومان واړه چې کوم د سکول ګوینګ پرایمری سکول تو هغه سکولونه ته نه ورتل. د دې کې چې کله یونیسف انټروین کو ګورنمنټ سره د دې انرولمنت کمپینز کې او د دې چې کوم اوور آل موبلایزیشن کمپین دی هغه کې مونږ 6,50,000 یعنی شپږ نیم لکه پورې ماشومان دواړه چې کوم دي هغه سکول کې انرول کړ دي تیر کال. او دې کال هم چې کوم زمونږ کمپین دی هغه اپریل کې
الته. په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورغزی وایي په پاکستان کې د 15 کلونو نه تر 14 کلونو پورې شاوخوا 2 کروڑ او 3.5 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
د موجوده وخت کې موږ دا کوم کوو چې 24 لک مسلمان په خیر او پښتونخوا کې سکولونو نه بار دي. 8% مسلمان په فاتح کې دي هغه سکولونو نه بار دي. او په پاکستان کې ټول نه زیاتې جنتی چې کوم دي 75% په فاتح کې سکولونو نه بار دي. د پاکستان کې ټول نه زیات مسلمان چې کوم دي پرسنټیج حواله سره هغه په بلوچستان کې ټول نه اوټ اف سکول دي. آرټیکل 25 کې خو چې هغه کې دا لیکلي دي چې 15 کالو نه ورته 14 کالو پورې څومره مسلمان دي پاکستان کې هغه ته د فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن
پیسہ ورک کر لیشی خو که اگوری بلوچستان سن او پنجاب دا بل پخپل و اسمبلیانو که خو پاس کو خو امپلیمنٹ نشو دسی اگوری خید پختونخوا خو اگا بل او سپوری پخپل اسمبلی کی تغبن باسم ندکڑا
پا قبیلی سیمو که دا استازانو دا اتحادی و مشر سید محمد وائی چی پا قبیلی سیمو که دا حکومتی حلو زلو باوجود پسکولونو که دا ماشومانو شمیرا دیر کم ادا چلو یا وجه دا پوزی عملیاتو لوجه دا قبائلو کڑوالا که دل دی
بانگانی بنیادوں باندھے لگا اسکار روان میں وہ کمے ڈیر سیم کی وہ پورے کی گئی آدھا سے زر نہیں پورے کی گئی پاس ڈیر غریب علاقہ تھا یا خلق آ رہی تھی کہ زوئی لگ لگ مل میں سی لگا ہوا جیر رہے مان سکا روزگار شروع کیا تھا مزدوری شروع کیا اگائی بھی اسکول نے اچت کے اچت ان پر کار کے ہو رہے
وہ فاٹا کے استاذان اتار روزانہ ورکون کے دو حکومتی ادارے مشر ہاشم خان وائی پر یاد سیموں کی دبد امنے اور پوزی عملیات اڑان دی پسکلوں کی دماشمان شمیرا زیادہ واچ رستوں پر ڈیر کمے راغل دے
تقریباً 50% بچی اسکول میں باہر دی جانا ڈیپینڈ دیتی ہوں اگر آپ تقریباً 50% تعلیمی ایمرجنسی لگو رہے تھے واپس اسکول میں جا رہے تھے نا اصل وجہ ہوتا ہے کہ لکھا سا پورے ہوتا ہے اسکولوں میں تقریباً بند ہوگا نا کپاس ہو گئے پٹا کے حالت کیوں خراب چیز آؤ
التا عمر اورگزے وائی پر موجودہ وقت کے ام پسکولوں کی دماشمان و دا کم شمیر لوی وجہ دا تعلیم لپارا پر بجٹ کے کم پیسے بیالول غربت پر کلی والو سیموں کے دا خزینہ استاذان و کمے اور امنیتی صورتحال دے دا خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان په دې وروستیو کې مشال ریډیو ته ویلي وو چې صوبایي حکومت دا مهال په سکولونو کې د ماشومانو شمیرې لا زیاتولو لپاره په مختلفو پروژو کار کوي یاد دې وي چې یونیسف ادارې په دې وروستیو کې په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې د نړۍ په نارامه سیمو کې شاوخوا 5.5 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي
دانی سجمل راپور مورد اردن کو او هم دغه د ماشومان او ځوانانو د تعلیم او هنر په موضوع کې پاتې کیږو د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وې دي چې ځوانانو ته تعلیم او هنر په ورکولو به منفی قوتونو ته ماتې ورکړل شي نوموړي د خبره تیر ورځ په پیښور کې د کسب او هنر په حواله یوې غونډې ته د وینا په وخت کړې ده په دغه غونډه کې د اروپایي ټولنې جرمني او ناروې سفیران هم موجود وو زمونږ همکار غلام غوث هم دې غونډې ته ورغلی و موږ نه راپور راکړي
د کسبی او تکنیکی روزنې د قومي کمیشن د سوري لاندې په پیښور کې د هنرونو د سیالیو غونډې ته وینا کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل ترګرۍ او سختدریزۍ ته د ماتې ورکولو لپاره ځوانانو ته روزګار او هنر ورکول د وخت مهم ضرورت دی هم دې سره به په وطن کې موجود د منفي قوتونو حوصلې ماتیږي دا ډیره لویه خبره ده او هم دا نن موږ ته یو لوی چیلنج دی چې دا منفي قوتونه څنګه ختم کړی شي او د دې طریقه هم دا ده چې تعلیم او هنر ته اهمیت ورکړی شي په پیښور کې د کسبی او تکنیکی روزنې د قومي کمیشن په غونډه کې ځینې اروپایي سفیرانو هم ګډون وکړ او د اروپایي ټولنې سفیر جان فرانسوا کاتین مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان د کسبی هنرونو د کمیشن سره مالی مرسته به په روان کال کې نور هم زیاتوي اروپایي ټولنې دې پروګرام کې 15 میلیون یورو اچولی دي د دې ترڅنګ جرمني دې پروګرام کې 14 میلیون یورو او ناروې 8 میلیون یورو مالی مرسته ورکړې ده او دا ټول د 15 تر 70 میلیون یورو ته رسیږي را روان کال به دې پروګرام کې د 15 میلیون یورو اضافه کولی شي
We will put an additional 45 million in TVET program.
د دې ونډې پر مهال د پخلی د هنر د جامو د ګنډلو د هنر او د اوبو د نلونو لګولو او بجلی د تارونو غځولو د هنر ځنی زده کوونکو مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
جی زمانون فاطمه ریا لکه تعلیم هم ضروري دی خو تعلیم سره سره چې روزګار یا نو بیا ډېر ښه دی پښتانه خلک موږ زیات ترخه زی بار وباسونه نو چې په کور دننه زموږ کې د عزت او کار ملو شي موږ کوو نو زموږ لپاره ډېر بهتره دی
زمانم فهد حسین نے کوکنگ سراونډر شوق نو هغه الحمدلله موږ په کې ډېر هر څه زده کړو موږ مختلف طریقې زده کړې د کټایانو شوې د مختلف ډیشن شوې
زمانم بیبي جان دی او سر چترال نه بلون کوم اور نن سبا خو جب دومره مشکل سره ملاویږي چې کم سم انسان سره کم ټیکنیکل هنر وي هغه خپل هغه ټیکنیکل هنر چې کم دی هغه مخ کې کولی شي او هغه خپل لایف هم جوړول شي او خپل د وجنه هغه نورم ډېر کسان چې کم دی هغه هنرمند کولی شي
د کسبی هنرونو د دې پروګرام لاندې تر دې دمه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې ټول دیش زره ځوانانو ته روزنه ورکړې شوې ده او د پښتونخوا گورنر وایي را روان کال نه به دې پروګرام کې د روزنې ترلاسه کوونکو شمیره دوه چنده نوره هم سیوا کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په بنو کې د سیمې لپاره د نورو پرمختیایي پروژو ترڅنګ په لکی مروت کې د یو پوهنتون جوړولو اعلان هم کړی دی. که څه هم په صوبه کې د بیلابیلو پوهنتونونو مشران دغه ګام ستایي، خو دوی وایي چې باید په دغه لړ کې عملي ګامونه هم پورته کړل شي او د پوهنتونونو مالی او انتظامی ستونزې هم سمې کړی شي. په دغه اړه د ملیحه امیرزاده راپور اورو.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په داسې حال کې په لکی مروت کې د پوهنتون جوړولو اعلان کړی چې تر دې وړاندې هم حکومت په قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د پوهنتونونو جوړولو اعلانونه کړي وو. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې د بیلابیلو پوهنتونونو مشران په لکی مروت کې د پوهنتون جوړېدو اعلان یو ښه ګام بولي، خو وایي چې تش د پوهنتون ودانۍ جوړول کافي نه دي، بلکې د دې لپاره دوامدارو حکومتي پالیسیانو ته ضرورت دی. د سوابه یونیورسټي چانسلر ډاکټر نورجهان وایي
پکار دادا چې داسې چینجز راشي چې هغه دې سه پالیسی جوړه کړي هر یو ګورمنټ چې د یونیورسټیانو سسټینیبل رن کول چې ګورمنټ بیا فردر کوي. زمونږ نوې یونیورسټي دا تاسو یقین لري چې زه څنګه چې کومه دې په تکلیف کې منډه وهم ځکه چې یونیورسټي سٹارټ شوه اوس دې بچو سره بسکه دې بچو ته کورسې پکار ده، دی ته کتاب پکار دی، دی ته ٹیچر پکار دی. بے شک زدا سپورٹ کوما یونیورسٹیاں نے زمونگا ډیر زیات ضرورت تھی کو سسٹینیبلٹی با دا گورنمنٹ دا دی خام خا پلاننگ کئی.
د تعلیمی چارو کارپو او د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر کبلا ایاز وای د نوې پالیسی تر مخه حکومت په هر ضلع کې پوهنتون جوړول غواړي چې د وخت ضرورت هم دی، خو نوموړي په ځانګړې توګه په لکی مروت کې د پوهنتون جوړېدلو اهمیت هم په ډاګه کوي. دا چې څنګه ډاکټر کبلا ایاز وای
لکی مروت یو خصوصي مقام لري ځکه دا بنیادی طور ریګستان دی، نو که چېرته دوی داسې مضامین الته راولي لکه مثلا ریګستانی اګریکلچر چې په ریګستان کې مثلا د زراعت کوم کوم مواقع پیدا کړی شي او پاکی تحقیق طرف ته لاړ شي، نو بیا خو یقیناً چې جامعه چې کومه ده یونیورسٹی پوهنتون هغه په لکی مروت کې او په دې علاقه کې یو ډېر مهم کردار ادا کولی شي.
بل خو د بچه خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت په دې نظر دی چې د پروژې د عملي کولو لپاره د مرکزی او صوبایي حکومت ترمنځ په دې اړه همغږي ضروری ده.
ما په خیال کې صرف اعلان کافی نه، پوهنتون لپاره ځمکه پکاري، پوهنتون لپاره بلډینګ پکاري، کوم سبا د سکیورټي والا ډېر لوی مسله ده. دوی ټول شنو په نظر کې ساتلو لپاره د بودیجې ضرورت ده، پیسو ضرورت ده. هغه پیسې چې کومې اول خو دوی په صوبایي حکومت او مرکزي حکومت په خپله سره کې مرکه نه وي کړې، یو اعلان وکړي بل ورته سره شي وایي ولې د مولي مقولو دوی ورته پیسې منظورې کړي. د څه داسې څه کوم پرابلم نه ده چې هلته یونیورسټي نشي دا کېدلی، خو ورسره ورسره آیا پوهنتون نه علاوه موږ نور څه کړو؟ نور خو توجه نه څوک ورکوي علاقو ته، څه خبرو باندې خو نه کېږي که نه چې اوس هلته دوی اعلان وکړه په دې کې که د اعلان په رښتیا باندې غټې غټې خبرې وکړلې.
ډاکټر نورجهان دا د حکومت ذمهواري بولي چې په دې لړ کې جدي ګامونه پورته کړي. بیا ډاکټر فضل رحیم د پروژې د طریقې کار په اړه وایي د پنځو کالو لپاره دغه کار له صوبایي حکومت سره وي چې پنځه کاله پس دا مرکز ته لاړ شي. تر دې وروسته که څه هم د اعلی تعلیم کمیشن له صوبایي حکومت سره د پیسو مرسته د ګرانټ ورکولو په شکل کې کوي، خو ذمهواري یې د صوبایي حکومت سره وي. دا په داسې حال کې ده چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې نورلس سرکاري پوهنتونونه دي.
د ملیحا میرزاده راپور مورده اوس وزو د پاکستان قبایلي سیمو ته د خیبر پښتونخوا گورنر د قبایلي سیمو ټولو دریوشتو تحصیلونو حیثیت په ټاون یا خارګوټو کې د بدلولو فیصله کړې ده. دا وخت په ټولو اوو ایجنسو کې دریوشت تحصیلونه دي. په دې کې پاړچنار، سدا، خار او میرانشاه له مخکې نه د میونسپل کمیټې درجه لري. په دغه تحصیلونو کې د خارونو په شان سهولتونه ورکول، آیا حکومت به په دغه اعلان عمل وکړي او د دې لپاره څه انتظامات کړي او کنه؟ د ګل آیاس په راپور کې
که څه هم وفاقي حکومت د قبایلي سیمو ټولو تحصیلونو ته د ټاون یا ښارګوټي او میونسپل کمیټیو درجې ورکولو پریکړه کړې چې د ښارون پشان مدني سهولتونه ولري، خو ځینې قبایل دا تر کاغذونو پورې ګام بولي. بیا نور خوشبینه دي چې دا کار به عملي هم شي. د قبایلي سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر اخونزاده چټان وایي چې د ټاون جوړېدو ګټې ډېرې زیاتې دي، خو په دې کې حکومت سنجیده نه ښکاري. نوموړي زیاته کړه،
ماشومان دا په کورونو کې ناست دي او زمونږ استادان راوتلي دي. دلته اسلام آباد پریس کلب مخې ته درنه ورتلې. نو چې کوم حکومت د ایجوکیشن دپاره، د استاد دپاره، د شاګرد دپاره، زما د ژوند د مستقبل دپاره نه چې درنې مره بروپور راکولو ته تیار نه دی، نو د هغه نه به زه څه توقع کوم چې دا به ماته 300 او 500 او 300 دومره دغه به ماته ټاونشپ به جوړې کړي.
خو د قبایلي سیمو د چمبر آف کامرس یا سوداګرۍ خونې مشر شاید رحمان له مشال راډیو سره په خبرو کې هیله من و چې تحصیلونو ته د ښارګوټو حیثیت کول ممکن دی او دې سره به مقامی خلکو ژوند کې بدلون راشي. د وی
پاتا چې کوم دته نه دی راخور او دې خلک چې د نړۍ دنیا نه دی راغلي، هغه هم د پاکستان هم د دې خور هم د خلک دي چې د پټونونو کې موسیقي او د برنامه کې موسیقي تو فرض کا میټرو پر ځان نو سمه چې جوړې دي شي او 43 روپۍ هغه را بار د ګیدي شي، نو دا چې په پاتا کې د ډیولپمنت لپاره یو غټ پروجیکټ لګه کی او هغه باندې کار شروع شي، نو په ول امپلیمنټیشن پروګرام کار خونه دي په داسې سره په کاغذي کاروي باندې او په بیان باندې کیږي، نو هغه د ډیولپمنت
شاید رحمان زیاته کړه چې د ښارګوټو سره سره دی په دغه سیمو کې صنعتي مرکزونو جوړولو اعلان هم وکړ شي، خو دا دی عملي هم کړي. بلخوا د قبایلي سیمې پخوانی سینیټر عباس خان افریدی وایي چې دا یو مثبت ګام دی، که څه هم په سر کې به مشکلات وي خو دا به عملي شي.
ګورمنټ به ویلو خو چا شروع کول نه، نو دوه ګورمنټ چې شروع کړه اور ان شاء الله دا سیم لائن ته راشي، د سره به ډیولپمنت، روزګار، ټول ایشو، ټیرریزم هر څه باندې به قابو وایي چې کومه پرې مخالف دسه مې دار شنه مې روما او خدا حالات چې او سدار سره ته ملوي چې ورور یو شروعات شروع کې به خامخو ویرنس به پر ټایم بولاږي او دا ډېر ښه قدم ده.
بلخوا د باجوړ یو ملک دفتر خان د حکومت دا ګام ستایلې او وای چې د اصلاحاتو راوستو په مخه دا ضروری ده چې په تحصیلونو کې مشت خلکو ته د خارونو په شان سهولتونه ورکړل شي. دوی زیاته کړه،
د حالاتو په بنا باندې چې موږ وګورو نو یو څو حالات مختلف دي، خو په هر صورت چې کله ورور وغه حالات موږ ته ان شاء الله برابرېږي، څومره چې اصلاحات هغه تحصیل په سطح ته داخليږي یا نورې مسلې راځي، نو ان شاء الله تعالی چې زموږ علاقې ته به پیدا ورکول کېږي.
د وفاقي حکومت د فیصلې تر مخه تحصیلونو په ښارګوټو کې بدلولو لپاره امداد به بهر ملکونو ناراضي او دا یو زړه پروژه وه چې اوس یې عملي کوي. د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا گورنر متعلقه چارواکو ته په قبایلي سیمو کې د روانو پروژو سرته د رسولو امر هم جاری کړی دی.
د ګوریاز راپور مورده اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره د علي بابا خان په آواز د غنی خان نظم.
زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، بل سر کی توربما، کل سر کی توربما، کل شونډي خلوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ماں غم پہاڑ کی درنا بسری پی ماں ہم درنگ کے لا خمارشتا زتر لپے ڈکو ماں دسخی گتو دزار شم سنگ خلے بیشتے اکڑو، دسخی گتو دزار شم سنگ خلے بیشتے اکڑو، سیو ساس کے خوز گر کی دریا بنا گرزب ماں، سیم ناس سال جانان یو تس تصور کی جوڑو ما سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ما
دا مشال ریډیو د اردوونکو تاسو زموږ د سهار خبرونه اوري په پښتونخوا کې درنګ شی بیل د سهار نه نیمه بجې کیدونکې دي د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه اور
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو ادارې یونیسف د پاکستان څنګه یو مشر یاسر عرفات وای په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې په لکونو ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. د الف اعلان په نوم یو بل اداره چې په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوي هم تاییدوي چې په دغه هیواد کې د ماشومانو تعلیم څنګه زیاته ځپل شوې ده. د خیبر پښتونخوا گورنر وای ترهګرۍ او سغدریزۍ ته د ماتې ورکولو لپاره اړینه ده چې پښتانه ځوانان روزګار ولري. اقبال ظفر جګړه پرون په پېښور کې د پېښورانه زده کړو هنرونو د زده کړو د سیالۍ غونډې ته د وینا پر مهال وویل که ځوانان په هنرونو سنبال شي نو د ترهګرۍ او سغدریزۍ حوصلې به ماتېږي. د ننګرهار والی وایي له جلال آباد تر پېښور د اور ګاډي د پټلۍ د جوړېدو تړون یوې کمپنۍ ته سپارل شوی او په څو ورځو کې به د دې پروژې د سروې چارې پیل شي. نوموړي زیاته کړه چې د سروې تر ترسره کېدو وروسته به سمدستي د پټلۍ د جوړېدو کارونه پیل شي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر وغوښتل چې په اعدام د محکوم شوو کسانو حکم لاسلیک نه کړي. د افغانستان ولسمشر ته محکمو د هغو کسانو لیست سپارلی چې په اعدام محکوم دي او ویل کېږي چې دې کسانو شمیره سلګونو ته رسیږي. امریکا د آسټرالیا چارواکو ته خبر ورکړی چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یو مهم آسټرالیایي مشر نیل پرکاش چا چې په آسټرالیا کې د ډیرو بریدونو تر شا لاس درلود او د امریکا پر ضد د بریدونو دړکې کړې وې د اپریل په 9 د عراق په موسل ښار کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. روسي چارواکي وایي دوی په ناکراره شمالي کافکاز سیمه داغستان کې درې وسله وال وژلي دي. د روسي ترهګرۍ ضد ادارې پرون وویل چې دغه کسان وړمشپه د داغستان په کیزی لیوټ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. او د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي له تنقید وروسته تهران د امریکایي ګاډو واردول پرېښي دي.
مهم خبرونه مو اورید اوردونکو سرزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زمونږ همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دغې نه تاسو ته مهم ټکي وړاندې کړي.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی کچ مشاورتي غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا وړاندې کړی شوی ټي او آر غور وکړی شو. ورځپاڼه لیکي چې اپوزیشن ګوندونو په خپلې تیرې غونډه کې په 15 نکاتو مشتمل ضابطه کار پیش کړی و چې پکې یې غوښتنه کړې وه چې د چیف جسټس په مشرۍ کې جوړ کمیشن دې د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د خاندان نه په 3 کې پلټنې وکړي او د نورو خلکو پر ضد دې پلټنې په 1 کې مکمل کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې د حکومت لخوا ضابطه کار وروستو اوس د اپوزیشن ګوندونو لخوا هم 15 نکات مخې ته راغلي دي. په تیرو وختونو کې سیاسي ګوندونو د ډیرو مسلو په ګډه سره حل راوستي دي نو ضرورت د دې خبرې ده چې د مشاورت لارې دې بندې نه کړې شي او په اتفاق سره دې د دې مسلې هم څه حل راوستي شي. اکسپرس ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې اپوزیشن ګوندونو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې کمیشن دې د وزیر اعظم نه په 3 کې پلټنې وکړي. ورسپانې لیکي چې د پاناما لیکس انکشافات وروستو په یو شمیر ملکونو کې د عدالتي انکوائری سلسله شروع شوې ده او د دې انکوائریانو نه داسې ښکاري چې د نړۍ یو جمهوري ملک هم کرپشن نه قبلوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان کې هم د دې معاملې په صحیح طریقې سره پلټنې وکړی شي او ټول معاملات دې په جمهوري طریقې سره حل کړی شي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په کراچۍ کې د رینجرو په ولقه کې د ایم کیو ایم یو کارکون آفتاب احمد مرګ یوه د افسوس وړ پیښه ده او د فوز مشر جنرال راحیل شریف یې هم نوټس اخیستی دی. ورځپاڼه لیکي که یو طرف ته د رینجرو لخوا په کراچۍ کې د اپریشن له وجې امن پر ځای شوی دی نو بلخوا دا قسمه پیښې د خلکو په زړونو کې منفي جذبات راپورته کوي. په کار خو دا وه چې د دې پیښې تحقیقاتي کمیشن د رینجرز په ځای د عدالت تر لاندې جوړ شوی وی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که دا قسمه کار یو عام تن کړی وی نو عدالت به یې پلټنې نه کولې. په کار خدا وا چې د دې پیښې پلټنې هم عدالت کړی وی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس راځو نړیوالو مطبوعاتو ته انټرفیکس خبری اجانس تاجکستان ته د افغان ولسمشر د راتلونکي سفر او د کاسازر پروژې د پیلېدو په اړه مقاله خپره کړې. دغه شانتي فینانشل ټایمز ورسپانې به لیکلي دي چې د ایران په پارلماني انتخاباتو کې د حسن روحاني د پلویانو اکثریت د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي اټمي تړون تایید کړي. د دواړو مقالو مهم ټکي نجیب عامر وړاندې کړي.
روسی خبری آژانس انټرفاکس د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزارت په حواله لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د رواني میاشتې په یو لسمه او دولسمه نیټه په یو رسمي سفر تاجکستان کې وي. د مئی په دولسمه نیټه به د کاسا زر پروژې پرانیسته کیږي. امام علی رحمان خاغلی غنی ته د مارچ په شلمه نیټه د ټلیفون له لارې بلنه ورکړې وه چې د یادې پروژې د پیل په مراسمو کې د ګډون وکړي. انټرفاکس لیکي تاجکستان انګیري چې د کاسا زر پروژه خورا مهمه ده. د ماهرینو په وینا تاجکستان دا ظرفیت لري چې د نیورک د اوبو له ذخیرې څخه په ګټې اخیستو په کافي اندازه برېښنا تولید کړي. ماهرین په دې باور دي چې په کاسا زر پروژه کې به 250 میلیونه بودیجه مصرف شي او د برېښنا له خرڅلاو نه تاجکستان ته په لاس ورغلي پیسې په ژمي کې د اوبو د خسارې د پوره کولو لپاره په کارېدای شي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي په ایران کې د پارلمان د پاتې چوکیو په انتخاباتو کې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني پلویانو زیاتې چوکۍ ګټلې او که د هغه پلویان د اصلاح غوښتونکو او آزادو محافظه کارو سره یوځای شي نو د سغدریزو اسلام پالو په مقابل کې ودرېدلی شي. له نتایجو د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ تیر کال د شوي تړون تایید هم کیږي چې له مخې د تهران د اټمي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر دوی لګول شوي اقتصادي بندیزونه نرم شول. د ایران ولسمشر حسن روحاني لبا اوس په کار وی چې په هیواد کې ځینې اقتصادي اصلاحات رامنځته کړي تر څو دغلته د پانګې اچونې لپاره خلک راجلب شي، ځکه چې د دې خبرې سخت اړتیا لیدل کیږي. خو بیا هم د انقلابي ساتندوی ځواک او عدلي په ګډون د مذهبي ادارو حتمي واک په ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای سره وي.
نجیب عامر چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله او هم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو، ناټو پر دې غور کوي چې په اروپا کې د روسیې له پولې سره نږدې په یو شمېر هیوادونو کې خپل پوځیان ځای په ځای کړي. ناټو وروسته تر دې دا خبره وکړه چې روسیې اعلان وکړ چې خپلو لویدیځو او جنوبي سرحدونو ته د ناټو په ځواب کې لږ تر لږه 15,000 اضافي پوځیان استوي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د اروپا لپاره د ناټو نوی جګپړې قومندان وایي چې دغه پوځي تړون د سړې جګړې تر ختمېدو 25 کاله وروسته هم مهم دی. امریکایي جنرال کورتس سکاپاروتی د چهارشنبې په ورځ د بلجیم په مونس ښار کې د ناټو په پوځي مرکز کې په داسې وخت کې دا خبره وکړه چې روسیې ویلي دي چې په زرګونو پوځیان به پر خپلو لویدیځو او جنوبي پولو کې ځای پر ځای کړي. جنرال سکاپاروتی وویل چې روسانو ته ځواب ورکو.
ناتو هاز ریسپونډډ ټو دیر اګریسیو اکشنز آن دی ایسټر بورډر.
ناتو په خپل ختیځ سرحد کې د روسانو چیري ته ځواب ورکړ. زه فکر کوم د ځواکونو وضعیت او د تمرین تغییر ډیر مهم دی. زما نیت دا دی چې دا دوام پیدا کړي او زما په فکر دا ځواب دی. زه چې کار ته ځم زه به خپلو پلانونو ته بیا کتنه کوم. د روسیې له وضعیت سره سم به خپلو ځواکونو ته د وضعیت یا تمریناتو سلا مشوره ورکړم. د مخنیوي لپاره د دې ادامې ته اړتیا لرو تر څو دا توان ولرو چې ځواب ورکړو. جنرال سکاپاروتی زیاته کړه د سړې جګړې له پای ته رسیدو سره هم د ناټو تړون خپل اهمیت له لاسه ورنه کړ، ځکه چې موږ له نویو ګواښونو سره مخامخېدو چې پرته له شکه په دغو کې یو هم د روسیې بیا تنظیمېدل وو چې هڅه یې کوله ځان د نړۍ د یوه ځواکمن په توګه راڅرګند کړي. د روسیې او ناټو ترمنځ اړیکې وروسته تر دې سړې شوې چې روسیې د کریمیا ټاپو وسمه د 2014 کال په مارچ کې له اوکراین څخه بېله کړه او له خپلې خاورې سره یې یو ځای کړه. پر ماسکو دا تور هم پوری شوی دی چې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره مرستې کوي. د اروپا لپاره د ناټو نوي جګپړې قومندان وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې ډېره فعاله ده او داسې نه ښکاري چې په لنډ راتلونکي کې د روسانو دا دریز بدل شي. خو ماسکو پر ناټو تور پوری کوي چې په ختیځ اروپا کې خپل پوځي فشار زیاتوي. د روسیې دفاع وزیر د چهارشنبې په ورځ وویل چې په خپلو سرحدونو کې د ناټو د فعالیتونو په ځواب کې خپل پوځیان ځای پر ځای کوي. ناټو دا مسله چېړي چې په پولنډ او بلتیک هیوادونو کې
چې له روسیې سره سرحد لري یو شمېر ځواکونه ځای پر ځای کړي. تمه ده چې په دې اړه د جولای په میاشت کې په وارسا کې د ناټو په سرمشریزه کې پریکړه وشي.
احمد شیبر راپور مورد اردن کو د آزادی اروپا ریډیو همکاري اسماعیلو تا د نه پورز د 2014 کال د ملګرو ملتونو د ساينس او کلتوري ادارې یونسکو یو جایزه ورکړل شوې ده. آزادی اروپا په خپل خبر پاڼه کې ویلي په دغه وخت خبر اعلانو د غې د خوشی کولو لپاره په آذربایجان غږ کړی دی چې باید خدیجه زر تر زر خوشی کړل شي. دا خبر مهم ټکی فرخنده اسد وړاندې کوي.
د آذربایجان کې د خبریالې خدیجی اسماعیلوا ته د مئی پر درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ په ورځ د 2014 کال د ملګرو ملتونو د ساینس تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د ګویلموکانو د رسنیو د ازادۍ جایزه ورکړل شوه. هغې ته دغه جایزه په فنلینډ کې ورکړل شوه چې د خدیجی مور ترلاسه کړه. د فنلینډ ولسمشر سولی نینینستو چې د دغې دستوري مشر میلمه و پر دغه وخت وویل هغه ډیر خپه دی چې خدیجه دا وخت دوی په منځ کې نشته چې خپل جایزه په خپل واخلي بلکې په کېد کې ده. هغه اویل د هیلمن دی چې په هلسنکی کې د دغه دستوري وروسته بعد د خدیجې د خوشی کولو لپاره هڅې تیز شي. بلخوا د یونیسکو د خیرسګالۍ سفیر او د سی ان ان خبریالې کریستینا منپور په دغه وخت آذربایجان پر حکومت غږ وکړ چې خدیجه دې زر تر زره خوشی کړل شي. پرون د نه په ورځ د هغې 1514 ورځ وا چې په کېد کې ده. د آزاد اروپا ریډیو همکارې اسماعیلو وته پرون د نه په ورځ دا جایزه د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ دفاع کولو په لړ کې ورکړل شوه. د آزاد اروپا مشر نینات پیش د دغه ګام هرکلی وکړ او وی ویل باید خدیجې ته د هغې بنیادی حق یعنی ازادي ورکړی شي. خدیجه اسماعیلوا تحقیقاتي رپورټونه جوړولو په باکو کې د آزاد اروپا راډیو خبریاله وه چې د آذربایجان حکومت لخوا قید کړل شوه. د هغې د خوشی کولو لپاره په ټوله نړۍ کې اوس یو مهم اپیل شوی دی چې په آذری حکومت د هغې د خوشی کولو لپاره فشار زیات کړي. د تیر کال په دسمبر کې د امریکا نماینده کریستوفر سمیت آذربایجان په چارواکو د بشري حقوقو د سرغړونو له وجې په امریکایي ویزې ورکولو د بندیز لګولو وړاندیز کړی وو چې د دغې خبرې اوس په امریکایي کانګرس کې څلور غړي مرسته کوي. بلخوا د نړیوالو ادارو یو تنظیم د مئی په 20مه نیټه چې د خدیجې څلوېښتمه کلیزه هم ده د هغې د خوشی کولو لپاره د یو احتجاج پلان هم لري. د باکو یو عدالت خدیجه اسماعیلوا ته په 2014 کال کې د ټیکسونو د نور کولو او غیر قانوني کاروبار په تور د اونیمو کالو د قید سزا اورولې ده.
د فرخند اسد راپور مورد اردن کو اوس د مینا ګل په واز باندې د خوشحال خان خټک د غزل او
یار لرا کنا 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 زلفی چول ولشی مخبل یار لرا کنا 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 تورا چ تیری گی نو گزار لرا کنا تورا چ تیری گی نو گزار لرا کنا زلفی پلیار لرا کنا 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 زلفی چول ولشی نخ پلیار لرا کنا 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 Thank you.
دا مشال ریډیو د اردن کو زمنګ د سهار خبرونه او اوس راځو راپور ته د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د پنجاب په اوکاړه ضلع کې گرفتار کړل شو کروندګرو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. دغه کروندګرو د خپلو ځمکو د حقونو ترلاسه کولو په موخه راغونډ شوي وو. سازمان په خبر پاڼه کې ویلي چې پولیس او پوځ د بشری حقوقو څخه سرغړونه کړې ده. تفصیل ګل ایاز راکړي.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان په پنجاب صوبه کې د کروندګرو پر ضد د قانون سازۍ غندنه کړې او ویلي دي چې چارواکي کروندګرو سره زیاتې کوي. یاد ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پنجاب په اوکاړه ضلع کې د کروندګرو نړیوالې ورځ په مناسبت کروندګر راغونډ شوي ول او له حکومت یې غوښتل چې د ځمکو حقونه ورته ورکړل شي، خو چارواکو په کروندګرو تشدد کړی او زیاتره یې نیولې دي. په دغه کروندګرو یې مقدمې هم درج کړې دي. سازمان له حکومت غوښتنه کړې چې دغه کروندګرو پر ضد جوړ کړل شوې مقدمې ختمې کړل شي. د ایشیا لپاره د سازمان مشر براډ ایډم وای چې په جمهوري ټولنو کې پرام د غونډې او گرفتاری له بشري حقوقو نه سرغړونه په معنا وي. نوموړی وای چې حکومت د کروندګرو د ځپلو لپاره سخت قوانین جوړ کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې پولیسو د اپریل په 14مه د انجمن مزارین پنجاب عمومي سکتر مهر عبدالستار له کوره گرفتار کړو چې له غونډې رامنی کړي. د نوموړي پر ضد مقدمه هم درج کړل شوې ده. د دې پر ضد کروندګرو لاریون وکړو. د دې مظاهرې پر ضد پولیس او فوج ځای پر ځای کړل شوي ول او په دې کې یو شمېر کروندګر ونیول شول. سازمان وایي د اوکاړه ضلع چارواکو دریځ درلودو چې د امنیتي حالاتو له وجې د کروندګرو د نړیوالې ورځ د نمانځلو اجازه نه ورکوله. د بشري حقوقو د سار نړیوال اداره وایي چې شاوخوا 400 کروندګرو باندې د ترهګرۍ ضد مقدمې درج کړل شوې دي. په دې کې 40 کروندګر د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شوي دي او دوی په جوډیشل ریمانډ کې دي. سازمان وایي پاکستان باید د نړیوالو قوانینو ته احترام ولري او د کروندګرو پر ضد جوړ کړل شوې مقدمې واپس واخلي. په اوکاړه کې د کروندګرو زمیندارو او فوج ترمنځ په ځمکه لانجه له تیرو 14 کلونو راهیسې روانه ده. په 2013 کال کې نواز شریف د انتخاباتي کمپاین پر وخت کروندګرو سره لوس کړی وو چې د ځمکو حقونه به ورته ورکړي، خو د وزیر اعظم جوړېدو وروسته یې ژمنې نه دي پوره کړي او ځلې انتظامیه د کروندګرو ځپلو ته هم دوام ورکړی دی.
ګلایز راپور مورد اوریدونکو او اوس راځو دویم بلې موضوع ته. په تیر وخت کې په پاکستان کې د پولیو داسې کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي دي، خو بیا هم دغه ماشومان د پولیو د وایرس له وجې معذوره شوي دي. دا چې د پولیو د څاڅکو حفاظت څنګه کیدی شي د فرخند اسد پر راپور کې.
د پاکستان د صحت کمی ادارې تر مخه تیر میاشت په بنو کې په یو داسې ماشوم کې د ګوزن ناروغۍ وایرس موندل شوی وو چې د پولیو ضد څاڅکي هم ورته ورکړل شوي وو. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د صحت ادارې EPI پخوانی ډایرکټر ډاکټر جانباز وایي ډېرې داسې تکنیکی مسلې دي چې له وجې د پولیو څاڅکو اخیستو باوجود هم ځینو ماشومانو ته دغه وایرس لګېدلی شي.
د ویکسین سره وابسته دي، د انتظاماتو سره وابسته دي، هغه اهداف حاصلول دي، هغه هر ماشوم ته په کومه طریقه رسېدل دي، په کومه طریقه اچول دي، هغه ټول ماشومان انشور کول دي. هر ماشوم ته ورسي او هغه خېټې ته د ویکسین لاړ شي نو دغه په ډکو متیازو کې به د پولیو وایرس نه وي، هغه به ګنده ناله کې نه ځي، بل چا ته به رسي نه. دا ټولې ټکنیکي خبرې دي.
د صحت کمی ادارې تر مخه په پاکستان کې په 2015 کال کې د پولیو 450 کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې تر ټولو زیات 19 په خیبر پختونخوا او 14 بیا په قبایلی سیمو کې مخې ته راغلي وو او سږ کال هم په 9 ریپورټ شوي کیسونو کې 4 د خیبر پختونخوا نه دي. د EPI د خیبر ایجنسۍ د لنډی کوتل سپروایزر طالب محمد وای په سیمه کې د پولیو واکسین د نړیوال معیار مطابق ساتلو لپاره پوره انتظامات کوي او څاڅکو ورکونکو ته هم په دې لړ کې روزنه ورکوي.
برف آیس یا په پښتو کې وایي چې واوره دا ورسره په دې ویکسین کیریر کې ږدو، نو دا موږ ساتو په ټمپریچر په حواله باندې د دونه د اتو پورې، او د اتو نه چې کله موږ سره آیس کم شي بیا موږ سره مطلب دی چې کول چین خو هغه د نور په ذریعه باندې بیا نور د شوازانې د ویکسین وهي، نو هغه بیا موږ هر وخت په کلینک کې دا خبره کوو دا به بیا تاسو نه استعمالوئ.
طالب احمد دا هم وایي کله داسې هم وشي چې دوی سره د پولیو مهم په دوران پوره سهولتونه نه وي، خو دوی د ویکسین د خوندي ساتلو لپاره بیا هم خپل پوره کوشش کوي.
چې یو ورکر ته موږ د ګورنمنت طرفه کیټ یا ویکسین کیریر میلاو نه شي، نو مجبوري شي هغې ته بیا موږ وایو چې کولر راوړی، هغې ته موږ وایو ترماس راوړی، خو چونکې هغه ترماس او هغه کولر چې وی د ویکسین کیریر په حواله باندې به د هغه خیال لږ ډېر ساتو، ځکه چې په هر ځای کې به تې سر نه کولاوو، سوري ته به تې سر کولاوو، او دا واورې بیا د آیس خیال دې ډېر ساتو.
په پاکستان کې که یو خوا د امنیتي مسلو له وجې د پولیو مهم له ستونزو سره مخامخ شوی دی، نو بل خوا د صحت چارواکي وایي باید په دغه لړ کې نورو تکنیکي مسلو ته هم وکتل شي. د خیبر پخوانی ایجنسی سرجن ډاکټر رحمان اپریدی وایي دوی د پولیو او نورو ویکسینو د خوندي ساتلو لپاره کول چین جوړ کړي دي چې باید دغه ویکسین خوندي وساتل شي، او دا هم ګوري چې په دغو ساسکو او ستنو چیرته وخت تیر نه شي.
چین چې کنه کول رومز چې کنه موږ اسټابلیش کړی دی، او په دا کول رومز کې چې کنه موږ سره خپل پولیو ویکسین چې کنه دا موږ سٹور کوو، او دغه چې کوم هغه وایبلټی دا هغه ډیفینیټلی هغه باندې په هر یو وایل باندې چې کنه یو ایکسپایری او دغه چې دا مطلب دا ویکسین ویلیبل دی، نو هغه موږ خپل یو مانیټرینګ سیستم هم شته په دې کې زموږ چې کنه ډیسټریکټ هیلت مینجمنت ټیمز والے چې کوم کسان دي هغه چې کله پولیو ویکسین ډیسټریبیوټ کوي نو په هغه باندې هغه وایل ګوري چې هغه وایل ایکسپایر شوی نه وي.
پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوا هیوادونه دي چېرته چې لا هم د پولیو وایرس شتون لري. پاکستان وایي دوی به کوشش کوي د روان کال تر اگست د دغه هیواد پولیو وایرس ختم کړي.
د پرخند صد راپور تاسو ورېدو، او د خیبر پښتونخوا د لوبو او ځوانانو د چارو وزیر محمود خان مشال لیډو سره په ځانګړې مرخه کې ویلي دي چې د دوی حکومت د ځوانانو لوبغاړو لپاره یو پروګرام پیلولو اعلان لري چې تر مخه به په هر تحصیل کې د لوبو میدانونه جوړي. پېښور کې د مشال لیډو خبریال خالد خان د صوبایي وزیر سره خبرې کړې دي، او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د تحریک انصاف حکومت د لوبو د پرمختګ او ځوانانو د ودې لپاره څه پروګرام دی.
کله نه چې موږ په حکومت کې راغلي نو خیبر پښتونخوا حکومت سپورټس ډایرکټریټ چې کوم دی، د لوبو چې کوم ډایرکټریټ دی، نو هغه فعال کړی هم دی، او موږ د سپورټس اکټیویټیز یو کافی حد پورې سولیم دي. پرون زموږ یو ډېر ښه ایونټ هم شو، انډر 23 گیمز خیبر پښتونخوا، د اووم تاریخ پورې هغه لوبې روانې دي. هغه هم ډېر ښه ایونټ سي، 5000 پلیئرز چې دي هغه پای کې پارټیسپیټ کوي. د هغې نه علاوه موږ دې په داسې یو پروګرام شروع کوو چې کم کلاړي هغه د خیبر پښتونخوا سره تعلق ساتي، او هغه د ورلد کلاس کلاړي هغه بهر ته تک وړي، هغه سه مختلف طریقې باندې فیسیلیټیټ کول وړي. دا ورته د پښتونخوا سپورټس بورډ چې دی، دا ورته د مونږ چې کوم ډایرکټریټ دی، دا به هغه پروموټ کوي، هغه به سپورټ کوي. دا په تاریخ کې اول نه ځل دا پروګرام موږ شروع کوو.
تاسو دغه خبر وکړه چې دغه صوبې چې کوم لوبغاړي دي نو دوی به څنګه انتخاب کوي، دا به تاسو څنګه ګوري؟
ګوره، هغه داسې دی چې یو کلاړي دی د خیبر پښتونخوا سره دغه تعلق دی، او هغه د نېشنل ګیم یا د انټرنېشنل سطح باندې هغه یو اوارډ ګټلی دی. هغه کلاړي کو تاسو ګوره، هغه بیا ذلیل او خواري دغه نه څوک سپورټ کوي، اسوسیشن والا په خپل توګه لګیا یا خپل یو پالیسي ده، نو هغه بیا دغه شانتي هغه زنګ شي. موږ ورته وایو چې دغه چې کوم دغه دی هغه زنګ شي. موږ وایو چې هغه کلاړي چې کوم د نېشنل په سطح باندې یا انټرنټ سطح باندې هغه اوارډ اخیستی دغه یو نومي او د خیبر پښتونخوا سره تعلق، نو هغه به هغه چې کوم صلاحیت دی هغه موږ زنګېدو ته نه پرېږدو. هغه چې په بر ملک کې په هر ځای کې هغه مطلب چې یو گیم بل ټورنمنټ کې پارټیسپیشن مطلب هغه حصہ اخیست غواړي، نو موږ به ټیکټنګ بورډنګ هر څه فیسیلیټیشن دی دا پورته د خیبر پښتونخوا سپورټس ډایرکټریټ ورکوي.
محمود خان، کو ګورو د خیبر پښتونخوا داسې لوبې دي چې هغه ډېر روایتي لوبې دي، والیبال، کبډي یا نور داسې روایتي یا د کلو په سطح ده کېږي، نو دغه لوبو ته بس وده ورکوي؟
بالکل جی، دا کوم چې خیال مو کړی دغه لوبې چې دي، یو خو فوټبال دی، هاکی دی، کرکټ دی، والیبال دی، بیډمنټن دی، سکواش دی، دا خو گیمز دي، دا خو په لوبو کې راځي. بل هغه لوبو تاسو ما خیال لی وایي چې کوم هغه د کلتور د حیثیت سره تعلق ساتي، لکه موږ ورته وایو چې امپړاکه کې شو، موږ ورته وایو چې هغه تینډک مار شو، هغه دغه والا دغه والا دا مخه کوي، دا سوابه والا، که نه دا ټول ټریډیشنل گیمز دي. بالکل، زمون په کلچر کې یو پروګرام روان دی ریچ، پای کې دا گیمز موږ شامل کړی دي دا کم چې دغه دي دا بالکل باقاعده سپورټ شوی دي دغه خبره بر دغه روان دي کمپټیشنز پای کې شوی دي ټورنمنټ موږ ارنج کوو فیسیلیټیټ کوو مو موږ وایو چې موږ دا روان نسل کې دي چې کم اس کم هغه د یاد ساتي چې دام یو لبی وي په دوم مشرانو کړی دي او خپل نوی نسل ته خو چې دام زمونږ
دې لپاره بیا د سټډیوم ضرورت دی لکه د لوبو ځایونو موږ څه کمی دی
اوس ته ګوره موږ تاسو خو یو لنی فیس کې موږ شپږ څلوېښت تحصیلونه د کړیو چیرې موږ په دې کې بیکګراؤنډ جوړو پای کې تقریبا 34-35 باندې کار روان دی شپږ وو کې دا مسلې وي چې هغه د څه د ځمکې مسله راله څه سره راله نو بیا پاکې موږ دا فیصله وکړه چېرې خو ځمکه موږ ته نه اویلیبل نو کېدی شي هلته کې یو کالج وي د هغې ګراؤنډ به وي موږ به هغه ټیک کړو هغې نه به د سټېډیم شکل ورکو یا د سکول یو ځمکه وي هغې له به ورکو چې د اوقافو ځمکه وي هغې له به یو دغه ورکو نو داسې ایسی شو هم نشته انشاءالله یو 14-15 دن بعد به دوباره تاسو ما سره ځیم تاسو به ګورې موږ به کم از کم د 25-26 سټېډیم سیدې د هغې افتتاحګانې کوو څه شوي هم دي
ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي
د دې خلاف منګه تر پسدل پکار
موږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای
اوردون کو دا د مشال ریډیو د سحر خبرونه تاسو اورئ د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره سندره وړاندې کوو
والے پٹ کو گلوں کے مخدے والے پٹ کو گلوں